په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پرېکړه لیک رایه واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. د خبرونو تفصیل. بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد پیښه تاییدوي خو وایي د دې پیښې په اړه نور معلومات نه لري. په عین حال کې د هرات د حوزې روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه څو ټپیان حوزې روغتون ته وروړل شوي دي.
به تعداد 10 تن از حادثه شینډن به شفاخانه نوروزی هرات انتقال داده شده.
لستن د شینډن لپیخ د هرات حوزوی روغتون ته ورول شوې دي. نه تنه ټپیان دي یوه د مرګ په حال کې دي. دوه ټپیانو وضعیت خطرناک دی او د ووتنو نور روغتیایي وضعیت ښه دی. ویل کېږي بې پیلوټه الوتکو له طالبانو بېلې شوې ډلې په نښه کړې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د طالبانو د بېلې شوې ډلې یو قومندان ننګیالی په دې بمباری کې وژل شوی او مړی هرات ښار ته انتقال شوی دی. دا نه ده ویل شوي چې د طالبانو دغه بېلې شوې ډله کومه ډله ده. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي دي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د 10 تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خاغلی لیوال زیاته کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دی ترڅو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د غورځېدو د پیښې په اړه به وروسته نور په تفصیل واورئ. د کابل او ولایتونو ترمنځ لوی لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوي پرانستل شوي دي. د ترانسپورټ وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل د سالنګ لوی لار پرانستل شوې د کابل کندهار لار چې 3 ورځې مخکې بنده و خلاصه شوې او د کابل جلال آباد په لاره کې هم اوس ستونزې نشته خو نوموړي د یو شمېر نورو وړو لارو د بندېدو خبر ورکړ.
در بعضی ولایت افغانستان مثل دایکندی، بدخشان، بامیان
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه دایکندی، بامیان او بدخشان کې ځینې کوتلونه چې د دې ولایتونو ولسوالۍ له مرکز سره تړي واورو بند کړي دي. خو زموږ د ژغورنې او ساتنې ډلې همداراز عملیاتي ټیمونه کار پرې کوي څو وتوانېږو چې دا کوتلونه هم نن خلاص شي. جنوبي سالنګ تر پرون سهار پورې بند و او روانه اونۍ د کابل کندهار او کابل جلال آباد لویې لارې هم ورښتونو د یوې مودې په مخه بندې کړې وې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي. لکه څمالی زیان زموږ پوځي اډو ته اوښتی دی. هیڅ امریکایي عراقي نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو. ایران وایي د چهارشنبې سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډیا او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړ چې د جنرال قاسم سلیماني غچ واخلي. د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیماني د تېرې جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو او تر دې وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ اوج ته ورسېد. د امریکا ولسمشر پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هېوادونه کولی شي د ګډو اندېښنو په اړه لکه له داعش سره مبارزه کې همکاري وکړي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د استاذ جرګه بنن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. د جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډیرو غړو ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانۍ جګپوړې جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استاذ جرګې مشر نانسي پلوسي وویل د جرګې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رایه واخیستل شي او زیاته کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د ښکېلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او هم دا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به استاذ جرګه تصویب کړي له ټرمپ غواړي چې د ایران پر ضد له پوځ څخه تر هغو کار نشي اخیستلی چې کانګرس له ایران سره جګړه اعلان کړې نه وي. کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 1 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته په لاره وه چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راغورځېده او ټول 106 اسپرلۍ ووژل شوې. په وژل شوو کې 3 د کاناډا اتباع دي. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. په تهران کې د اوکراین سفارت لومړی ویلي و چې د الوتکې ماشین کار پریښی و خو دغه بیان یې له خپلې ویبپاڼې بیرته لرې کړی دی. د کاناډا صدراعظم جاستن ترودو په اوتاوا کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د الوتکې 138 سپرلۍ له تهرانه کیف او له هغه وروسته کاناډا ته تللې. او نړیوال بانک تیر کال د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ جګړې ته په پام کې د نړۍ پر اقتصادي ودې اغیز کړی. سک 2000 کال د ورو اقتصادي ودې وړاندوینه کوي. د نړۍ د اقتصادي لرلید په راپور کې چې د نړۍ 190 پور ورکوونکو هیوادونو ته د نړیوالې ماسې پرون خپور کړی ویل شوی چې سږ کال به د نړۍ اقتصادي وده 2.5 وي چې هغه یو څه د تیر کال په نسبت چې 2.4 وه ښوالی ښیي. د تیر کال په جون کې د 2019 کال اقتصادي وده 2.6 او د 2020 یا روان کال هم 2.1 اټکل شوی و. په واشنگتن کې میشت نړیوال بانک ویلي چې 2019 کال په نړۍ کې د یوې لسیزې مخکې مالي بحران راهیسې د اقتصادي ودې له پلوه تر ټولو کمزوری کال و. خو دا وړاندوینه هم کوي چې د سوداګرۍ او جیوپولیتیکي کړکیچونو په اړه مبهم حالت کولی شي چې د سږ کال نسبي اقتصادي وده بیا هم کمزوري کړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زنه نور خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکا. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډ خبري برخه لروپ دی. لنډ خبري برخه کې به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر شپې د وینا له مهمو ټکو خبر شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو او په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دو اړو د ایران د توغندیو د برید په اړه تیر شپه وینا وکړه. په دې وینا کې ټرمپ پر ایران د بندیزونو د لګېدو اعلان وکړ. پر نړیوالو یې غږ وکړ چې د ایران د تر روسیې هڅو مخه ونیسي او پرې نږدي چې دغه هیواد اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټرمپ دغه راز په وینا کې قاسم سلیمانی ترهګر وباله او ویل پخوا لا باید په نښه شوی وي او پر ایران دا تور پورې کړ چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د ولسمشر ډونالد ترمپ د تیرې وینا د مهم ټکی بل احمد شي براوورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په خپل وینا کې وویل کله چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک شو نو 150 میلیارد ډالر یې ترلاسه کړل. بیا یې په همدې پیسو د افغانستان په ګډون په سیمه کې تروریستي هڅې پیل
کړې.
په کومه ورځ چې تړون لاسلیک شو ایران مرګ پر امریکا شعار ورکړ. بیا یې د تړون له پیسو په ترهګرۍ کې استفاده وکړه. په یمن کې دوزخ جوړ کړ. په سوریه کې، لبنان کې، افغانستان کې او عراق کې. د امریکا ولسمشر چې په عراق کې د ایران د توغندیو د برید په ځواب کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې حمله کې چاته مرجوب نه ده وشته. په برید کې د ایران د رژیم له لوري هیڅ امریکایی نه دی ژوبل شوی. زموږ ټول پوځیان خوندي دي او په پوځي اډه کې ډېر لږ زیان اوښتی. هیڅ امریکایی او عراقی نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي وو. ایران ورمش په د عراق دننه پر دوو پوځي اډو توغندي وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو بریدونه د امریکا پر مخ څپېړه بللې ده. او ویلی دی چې امریکا باید له سیمه ووځي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې حمله په جواب کې پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ډونالد ترامپ بیا پر نړیوالو شخ وکړ.
Iran must abandon its nuclear ambitions.
Iran باید خپل اټومي هیلو پشا شي او د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي. هغه وخت رسیدلې ده چې بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیا او چین د حقیقت ومني. د امریکا ولسمشر له ناتو بیا دا غوښتنه وکړه.
Today I am going to ask NATO.
نن زه پر ناتو ژغ کوم چې د منځني ختیځ په پروسه کې لا زیات دخیله شي. ټاکل شوی و چې د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړي او د ارت خبر پاڼې له مخې ستولتنبرګ ویلي دي چې کابل ته خپل سفر په سیمه کې د رامنځته شویو پیښو د مدیریت په هدف ځنډولی دی او په مناسب وخت به دا سفر وکړي. د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پایند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ترامپ له وینا وروسته د نړیوالو ساسمه شوې ده ځکه چې په سیمه کې جګړه ونه شوه.
اما د نړیوالې څه د ساتي اوس کاږي دغه دی چې د تاوتریخوالی تر هغه اندازې پورې چې خلکو فکر کاوه هغسې بده نه ده، یعنی ډېره ښه هم نه ده، مګر داسې ډېر بد هم چې خلکو فکر کاوه چې دا به نو هغه راکټونه ایرانیانو والوزولو، امریکایان به دا نور هم تیاری پسې الوزوي، بمباري به کوي، ایران به دغه کوي، هغسې ونوس.
ایران په عراق کې د چهارشنبه په شپه د عین الاسد او اربیل پر پوځي اډو توغندي وبښتل او تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سليماني وبښل شو. تر دې وروسته په افغانستان کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است یا بیش
به خود گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې دیونیس پروګرام وارده بیا هم په دې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو غږیږو. په تېره بیا له دې پلوه چې د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ زیات شوی، دغه کړکېچ د سولې په دغه روان ټکني بهیر څومره اغېز کولی شي؟ مخکې په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه ملت ته په وینا کې یو ځل بیا ایران تورن کړ چې د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د ترامپ تر دې څرګندونو مخکې د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو چې ایران د طالبانو په منځ کې د ځینو ډلو ملاتړ کوي. د هغه موضوع ده چې نن هم په پروګرام کې څیړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو او کارپوهانو یې مطرح کولی شئ او همداراز خپل نظر په دې اړه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کولی شئ. ازادي راډیو ستاسو خپله راډیو ده، ژوندۍ خپرونې مو تاسو لپاره یو فرصت دی. لکه څنګه چې مخکې مو وویل نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه